افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او چې افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې اساس کېږدي. د بلخ لپاره نوی ټاکل شوی والي محمد داود وایي له تېرو دریو میاشتو راهیسې په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډو کې د بلخ د والي په توګه ګډون کوي. دوه د ازادي رادیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مرادی اوروي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه بحرانونو نور باید پای ته ورسیږي چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلکو ته په میراث کې پاتې دي. د کندهار هرات پر لویه لاره په یوې ترافیکي پیښه کې وو مسافر وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. او تمه کیږي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا می نن د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي غیږه باید پراخه وي او هغه بحرانونه نور باید ختم شي چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان ولس ته په میراث کې پاتې دي. ولسمشر غنی دا خبرې نن په ارګ کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وکړې. نوموړي ویل د مرکزي افغانستان جغرافیایي زندان په ماتېدو دی.
آغوش سیاسی ما باید بزرگ باشه نه محدود. زندان جغرافیایی افغانستان مرکزی در حال شکستن است و هیچ قدرت بعد از این افغانستان است که افغانستان مرکزی را دوباره به زندان بدل کند.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا په دې غونډه کې پر وخت د راتلونکو انتخاباتو د کېدو خبره وکړه او د انتخاباتو له کمیسیون یې وغوښتل چې په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. عبدالله عبدالله ویل د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې د حکومت هیڅ ډول مداخله نه لیدل کیږي. د مزاری د درویشتم تلین د لمانځلو په دې غونډه کې د سولې د علي شورا مشر کریم خلیلی د سولې پروسې ته په اشاره وویل چې په نوي لمریز کال کې به په افغانستان کې د جګړو کمولو لپاره عملی ګامونه پورته شي. نوموړي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې سولې ته مخه کړي. د کندهار هرات پر لویه لاره د میوان ولسوالۍ د تور مانده په سیمه کې نن د 1400 بس او کرولا موټر د ټکر له امله و مسافر مړه شول او دوه نور ټپیان دي. د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د میرویس نیکه ترانسپورټي شرکت اړوند 1400 دوله بس چې له کندهار نه هرات ته پر لارو په تورمانده سیمه کې له کورولا سره وجنګید. خوشبخت زیاتوي چې په وژل شو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو تېر شپه د پاکستان پوځ د توپونو درویشت مرمۍ ویشتلې دي. په دې پیښو کې یو تن ټپي شوی دی. د کونړ امنی قمانداني وایان فریدالله دهخان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ په دانګام، سرکانو او خاص کونړ ډزې کړې دي. دوه ورځې وړاندې هم د پولې له هغې غاړې په دانګام ولسوالۍ له 200 زیات د توپونو مرمۍ لګېدلې دي. افغان چارواکي پاکستاني پوځیان تورنوي چې سرحدي سیمې په توپونو وهي، خو د پاکستان حکومت بیا د پخوا په څیر دا بریدونه ردوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا ته د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دوهم دور کې له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږو غورو ټیمونو ته لاره پیدا کړې، چیرته چې تمه ده په ویسټ انډیز سربیره له عربي اماراتو او آیرلند سره هم مسابقه وکړي. تمه کیږي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا می نن د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړي. لندن روسیې تر هغې دا پریکړه وکړه چې روسیې د برتانیې د پوښتنې ته چې څرنګه د سړې جګړې د وخت جوړ د اعصابو فلجونکو موادو څخه د روسیې د پخواني جاسوس په مسمومولو کې استفاده شوې ده. برتانیې روسیې ته په دې اړه د سپیناوي لپاره د تېرې شپې تر نیمایي پورې وخت ورکړی و. امریکا او اروپایي ټولنې په دې برخه کې د برتانیې ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې زیات احتمال شته چې د برتانیې په لویدیس کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیه لاس ولري. روسیه په دې پیښې کې لاس لرل رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ یو لوړ پوړی قومندان له ایران سره د اټومي تړون ننګه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قومندې مشر جوزف فوټل د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې ویل چې دفاع وزیر جیمس ماتیس او لوی درسیس جوزف ډانفورد له نصر سره موافق دی چې دا تړون لا هم د امریکا په ګټه دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون سخت انتقادونه کړی دي او هغه یو بده معامله یاد کړی ده. او د جرمني پارلمان نن انګلا مرکل د څلورمې دورې لپاره د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکله. د پارلمان د استازو جرګې مرکل ته رایه ورکړه او په برلین کې مرکل د ولسمشر فرانک والټر شټاین مېر پر وړاندې لوړه وکړه. د پارلمان په نننۍ پرېکړې سره د اروپا د ستر اقتصاد لرونکي جرمني د څو میاشتو سیاسي لانجه پای ته ورسېده. د جرمني چپلاسې سوسیال ډیموکرات ګوند له انګلا مرکل سره په ائتلافي حکومت کې شامل دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې اساس کېږدي.
حکومت وحدت ملی اساس صلح و رفاه و ثبات افغانستان بکسند.
انجینر محمد داود چې د جمهوری ریاست لخوا د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډو کې د بلخ د والی په توګه ګډون کوي.
و مذاکرات بین ارگ ریاست جمهوری و جمعیت اسلامی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. بنده در تمام جلسات مربوط به ولایت بلخ به عنوان والی ولایت بلخ اشتراک نمودم.
عبدالهادی ارغندوال چې کلونه د حزب اسلامي د مشر په توګه فعالیت کړی وایي د افغانستان د حزب اسلامي د اجرایه شورا وروستۍ پریکړه چې دی او دوه نور کسان له دې ګوندې ایستلي نه مني او د خپل ګوند په چوکاټ کې به سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي.
منګ حزب اسلامي دلته راجستان لرو، سب لرو، قانوني حزب دلته موجود ده. دا چې په خپل کور کې څوک تصمیم نیسي هغه دغه کار وي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه اوریدل شي. د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې مو د اداري فساد مسله څېړلې او د ژوند په شیبو کې هم پر ګلانو غږېدلې وو.
ګل د ګلاب سوری د ولي بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالي ګل ډېر ښه بوی لري.
ازادي راډیو او ریډ خبرونه لومړی موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې اساس کېږدي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن په ارګ کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په داسې حال کې کوي چې افغانستان په درې واړو امن، ثبات او هوساینې په برخو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. د سولې هغو وړاندیزونو ته چې ولسمشر څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ته وړاندې کړي تر اوسه وسلوالو طالبانو هغو ته ځواب نه دی ویلی او په دې اړه دریځ نه دی څرګند کړی. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي چې دې غونډې ته وینا کوله دغه راز هیله څرګنده کړه چې راتلونکی هجري لمریز کال به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یو مهم کال وي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي. په ار کې جوړې شوې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال محمد علي سپردیس ورغلی و.
که څه هم د ګڼو هڅو باوجود تر اوسه طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانان باید ډاډه وي چې د ملي یووالي حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي. ښاغلي غنی چې د چهارشنبې په ورځ پارک کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل افغانستان به هیڅکله شاته ونه ګرځي.
حکومت وحدت ملی کار آسان نه ده.
د ملي وحدت حکومت کار آسان نه وو او آسان نه دی، خو د وخت ضرورت او غوښتنه ده. هیله ده چې د افغانستان خلک په دې پوه شي چې د ملي یووالي حکومت به د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي.
ښاغلي غنی همداراز ویل چې افغان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی او له موجوده وضعیت څخه د وتلو لپاره د سولې او ثبات ټینګښت حتمي دی. افغان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز نه رد او نه هم تایید کړی، خو تر دې وړاندې له حکومت سره د سولې له خبرو چورله ټینګار کړی. خو تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د طالبانو یو شمېر وړو ګروپونو سولې له خبرو سره لیوالتیا خودلې. خاغلی ماټي سمدارز ویلی چې په افغانستان کې بریا ممکن ده، خو د جګړې لاره نه بلکې له طالبانو سره د روغې جوړې لاره. لدی ټولو سره سره د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی بیا یادې غونډې ته ویل چې راتلونکي ونویم کال کې به د سولې د ټینګښت لپاره مهم ګامونه پورته شي.
ما در سال پیشرو ګام های استوار را در جهت ختم جنگ و یا کاهش جنگ
موږ به په راتلونکي کال کې د جګړو د پای ته رسېدو او یا هم کمیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې کلک ګامونه واخلو. او د سولې عالي شورا ډېره خوشبینه ده او هڅه کوي چې د سولې خبرې که هغه هم په مستقیم ډول وي او یا غیر مستقیم، که رسمي وي یا غیر رسمي، له مخالفینو سره پیل شي.
چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی با طرف مخالفین آغاز کنه.
د خاغلی خلیلی په خبره تر هغه چې په افغانستان کې جګړه روانه وي، مشکل ده چې خلک د راتلونکي ته هیله من او په هیواد کې عملی کیدونکې لوی ملی پروژې دي په هغه شکل چې توقع ترې کیږي نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په افغانستان کې د سولې ثبات او هوساینې په اړه مو د افغان ولسمشر او دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا د وروستیو څرګندونو په باب واورېدل چې نن یې په ارګ کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت غونډه کې انکړې وې. واموریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا مشر وویل چې راتلونکی کال به په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره مهم کال وي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي. دغه راز د افغانستان ته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم پرون په ناڅاپي سفر کې همدې موضوع ته اشاره کړې وه چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د دولت یو شمیر وسلوال مخالف ډلې دې ته آماده شوې دي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. جیمز ماتیس دغه راز وویل چې په افغانستان کې اوس هم بریالیتوب ممکن دی، خو هغه به د جګړې له ډګره نه بلکې د افغانستان له حکومت سره د وسلوالو طالبانو د جوړجاړي په نتیجه کې وي. کابل چاپی خبرونو هم کابل ته د جیمز ماتیس د سفر او دغه راز د سولې مسایلو ته کتنه کړې ده. اکرام الله اکرام ته بخښ شو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سفر او د سولې په اړه د سرګندونو په باره کې تبصیري او مقالې خپرې کړې دي. ملي ارمان خپلواک ورځپاڼه طالبان سولې ته تمایل لري تر عنوان لاندې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا د لوړ رتبه چارواکي کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان بریالیتوب ته هیله مند یو، خو دا بریالیتوب به پوځي نه بلکې له طالبانو سره به سوله کول وي. ورځپاڼه د خاغلی ماتیس له قوله لیکي هغه طالبان چې په تیرو 1400 کلونو کې له جنگ ستړي شوي باید له نورو جلا شي او موږ پوهیږو چې دوی سولې ته علاقمند لري. په مطلب کې همداراز د خاغلی ماتیس په حواله لیکل شوی چې د امریکا هدف د وسلوالو طالبانو د کمزوري کولو لپاره د افغان ځواکونو پیاوړتیا ده. مسیر خپلواکي ورسپانې په دیړه لیکلي چې خاغلی ماتیس خبر اعلان ته ویلي نخې نخانی موجود دي چې یو شمیر طالبان د سولې غوښتونکي دي. ورسپانې د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبر پاڼې په حواله لیکلي سوله له پاکستان سره دولت په دولت خبرې اترې، د تروریزم په وړاندې مبارزه، د مخدره موادو مخنیوي او د امنیت ټینګښت د افغان ولسمشر او خاغلی ماتیس د خبرو مهم ټکي وو. د وایسا خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ لیکل شوي چې د طالبانو یو شمیر غړو د سولې د خبرو اترو لپاره خپله علاقمندي ښودلې ده. د مطلب په دوام د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکل شوي چې د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي اجازه ورکړه تر څو طالبانو ته د سولې ښکاره وړاندیزونه وکړي. ورسپانې د جمهور ریاست په حواله وړاندې لیکلي چې افغان ولسمشر د امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په اړه د امریکا د دفاع له وزیر سره خبرې اترې کړې دي. خو ورسپانې د کارپوهانو له قوله د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان نه بلکې د امریکا په خیر او ګټه بللې او لیکلي دي چې د دې ستراتیژۍ په عملي کېدو په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږدېږي. او انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي چې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي سیمه کې تغییر راوستي دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې افغان ولسمشر غني په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د امریکا د مرستو قدردانی کړې او ویلي دي چې د امریکا نوې ستراتیژي زمينه برابر کړې چې د سولې په پروسه زیات تمرکز وشي.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په برخه کې یوه لاسته راوړنه چې د افغانستان حکومت تر پرې ویاړي له حزب اسلامي سره د سولې تړون دی. د دغه تړون له مخې ګلبدین حکمتیار د نظام سره یو ځای شوی، خو په سیاسي برخه کې هم په دې وروستیو کې حزب اسلامي په منځ کې ځینې اختلافات راپورته شوي دي. عبدالهادي ارغندیوال چې کلونه یې د حزب اسلامي د مشر په توګه فعالیت کړی، وایي د افغانستان د حزب اسلامي د اجرایه شورا وروستۍ پرېکړه چې د یو دوه نور کسانو له دی ګوندې استلی نمنی او د خپل ګوند په چوکاټ کې به سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي. ارغندیوال دا څرګندونې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د افغانستان د حزب اسلامي د مطبوعاتو د څانګې یو مسؤل فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګوند اجرایه شورا په وروستۍ پرېکړه کې پر ښاغلي ارغندیوال سربیره انجینیر محمد زمان د عبدالله د حکومت د اجرایه ریاست لومړی مرستیال انجینیر محمد خان او ډاکټر انور هم د دې ګوند له غړیتوبه په دې خاطر بې برخې کړي دي چې دوی له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهدات لري او د هغوی په ګډه کار کوي. په دې اړه تفصیل د نجس صفای په راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې خپل دغه درې پخواني غړي په داسې حال کې له ګونده وستلی چې د افغانستان له عدلي وزارت سره حزب اسلامي ګوند د ښاغلي عبدالهادي ارغندیوال په نوم رجستر دی. ښاغلي ارغندیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پرېکړې سره سره به د ګوند په چوکاټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او په وینا یې چې هیڅوک دا حق نه لري چې دی د حزب اسلامي له ګونده لرې کړي.
خو د حزب نه څوک نه ایستلی شي او نه ایستلی شي. مونږ حزب اسلامي دلته راجستان لرو، ساب لرو، قانوني حزب دلته موجود ده. بچ په خپل کور کې څوک تصمیم نیسي هغه دغه کار وي. دا مو حزب ده، دا مو کور ده. په دې کې به شهیدان ورکړي، په دې کې مو قرباني ورکړي. تر اوسه پورې دا کلونه کلونه په دې کې پاتې یاستو. مونږ نه بل چیرته ځو، نه د بل چیر نیت لرو. دا مو حزب ده او دا به ساتو.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې تېره ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې دغه پرېکړه ځکه شوې چې دغه کسان له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهد لري، د هغوی تګلارو او دریځونو ته ژمن دي او د هغوی په ګټه کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د حزب اسلامي د وصولو له مخې هغه کسان په حزب کې خپل غړیتوب له لاسه ورکوي چې له بل ګوند سره پټ یا ښکاره تعهدات ولري. هڅه مو وکړه چې د حزب اسلامي دغې پرېکړې په اړه له انجینر محمد خان او ډاکټر انور سره هم اړیکې ونیسو، خو بریالي نه شو. بلخوا د افغانستان د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی او ښاغلی ارغندیوال کولی شي چې په کوم بل نوم حزب جوړ کړي.
اسلامي افغانستان له دولت سره یو داسې معاهده لاسلیک کړې چې دواړو لورو مشرانو په هغه باندې لاسلیک کړی دی. خو دا چې هغوی د حزب اسلامي په نوم فعالیت کوي، له دې نه وروسته دا حق نه لري چې په دې نوم فعالیت وکړي. کولای شي چې په کوم بل نوم باندې دوی فعالیت وکړي، ځکه چې حزب اسلامي افغانستان اوس کدمه سابقه لري او د دې ګوند مشر یا امیر محترم حکمتیار صاحب.
خو د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه وزارت سره د اویو نورو سیاسي ګوندونو په ګډون د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ګوند هم رجستر دی او د فعالیت جواز لري. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپو شاه محمود میخیل وایي دا اختلافات به د حزب اسلامي په فعالیتونو ناوړه اغیز وکړي.
سیاسي لحاظ باندې طبعا چې اختلاف په یو حزب کې او ډله کې پیدا کیږي نو دا هغې په غړو په مورال او په دې باندې تاثیر لري.
دی وایي د ګوندونو ترمنځ یووالی د هیواد په سوله او ثبات کې مهم رول لري او په وینا یې که چیرې دغه اختلافات دوام وکړي د افغانستان په سیاسي حالاتو به هم ناوړه اغیز وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اورئ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 سپمو هم صافه اوازې اورېدلی شئ. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. بیا هم په افغانستان کې د روانې جګړې په موضوع کې تمکیږو. مخکې مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر او دغه راز په دې هېواد کې د امریکا او ناتو ځواکونو له عمومي قوماندان جنرال نیکلسن سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړې. جیمز ماتیس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وویل چې هغه وړاندیز چې په دې وروستو کې افغان ولسمشر اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته وړاندې کړی یو پراخ او هر اړخیز وړاندیز دی او د امریکا په ګډون ټوله نړۍ د دغه وړاندیز هرکلی کوي. دغه راز په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم هغو خبرلان ته چې له امریکا دفاع وزیر سره په دې سفر کې ملګري وو په بګرام کې د په افغانستان کې د سولې او دغه راز وسلوالو طالبانو په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي. اسمت سرون په سټډیو کې ده او د دې څرګندونو نور حال به وړاندې کړي. مهرباني.
مننه. په افغانستان کې د ناټو تر ټولو جګپوړي جنرال وویل د طالبانو لپاره دا تر ټولو ښه وخت دی چې د سولې خبرو ته کښینی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن نن چهارشنبه په عین حال کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که سوله ونه کړي نو یوازې به د دې ډلې خلاف هوایی او ځمکني عملیات شدید شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره میاشت طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړل. ویویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان ولسمشر وویل که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي کېدای شي پرې غور وشي. غنی همداراز وویل چې د سولې په صورت کې به د طالبانو ټول بندیان خوشي او له تورو لیستونو څخه به د دوی مشران وباسي. د همداراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو د آزاد سفر په خاطر د پاسپورتونو لصادریدو د دوی د بندیانو د خوشی کېدو د رسنوی د فعالیدو او د هغوی د کورنۍ لاستوګن کېدو سره موافق دی. تر اوسه پورې طالبانو دغو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی او د سیاسي چارو کتونکي دا د دې نښه بولي چې د طالبانو مشران لا هم په دې موضوع په خپل منځ کې بحث کوي. جنرال نیکلسن چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو مشري کوي وایي له کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په وروستیو کې په افغانستان کې د هوایي حملو اجازه ورکړې ده طالبانو ته درنې مرژوبلې اوښتې دي. د په عین حال کې په جګړه کې د افغان کمانډو ځواک د موثریت یادونه وکړه. نیکلسن چې د امریکا له دفاع وزیر سره له راغلیو خبریالانو سره په بګرام هوایي اډه کې خبرې کولې وویل دا په رښتیا چې د طالبانو لپاره تر ټولو ښه وخت دی چې د سولې خبرې وکړي ځکه چې که اوس خبرې ونه کړي حالات به د دوی لپاره خراب شي. راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پسرلنیو عملیاتو او جګړو لپاره تیاری نیسي.
سروان صاحب مننه. د پاپانسان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن څرګندونې مو واورېدې. جنرال جان نیکلسن هغه لوړ پوړی چارواکی دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له ټاکل کېدو وروسته ورته دا صلاحیت ورکول شوی دی چې د جګړې ډګر له نږدې وڅاري او په دې اړه پرېکړه وکړي چې دغه جګړې ته څومره امکانات لازم دي او په کار دي. لکه څنګه چې مو واورېدل جنرال نیکلسن وویل چې طالبان باید سوله وکړي. که سوله نه کوي را روان کال کې به سخت وځپل شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بلخ ولایت لپاره ټاکل شوی والی انجینر محمد داود وای نو موړی او سم د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډه کې د بلخ د والی په توګه ګډون کوي او د ملي او والی حکومت د بلخ د والی په توګه د معرفي کولو په موضوع کې جدي دی. ښاغلی داود ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او جمعیت ګوند ترمنځ خبرې لا وروستۍ شوې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې ارګ او جمعیت ګوند د بلخ د نوي والی په توګه د اساق رهګذر په ټاکلو موافقه کړې ده. خو ولسمشرۍ ماڼۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او نه هم جمعیت ګوند تر اوسه دغه موضوع رسما نه ده تایید کړې. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپورټ کې
انجینر محمد داود چې د جمعیت ګوند او ته محمد نور د مخالفت لامل له تیرو دریو میاشتو رئیس نه د توانیدل د بلخ د ولی په توګه خپل چارې پیل کړې وای. په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په ناستو کې د ولی په توګه ګډون کوي. خغلی داود د چهارشنبه په شپه ازادي راډیو ته ویل چې نوموړي تیر ورځ هم د یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډه کې چې د بلخ ولایت په اړه وو د دغه ولایت د ولی په توګه ګډون درلود. د بلخ د ولی په توګه د اساق رهګذر ټاکل ردوي وای چې لا تر اوسه ولسمشرۍ ماڼۍ او جمعیت ګوند وروستۍ هوکړې ته نه دي رسیدلي.
کوم خبرونه چې په دې وروستیو کې له رسنیو نه خپاره شوي ناسم دي. د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ لا وروستۍ هوکړه نه ده شوې. ما د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ټولو غونډو کې د بلخ د والی په توګه ګډون کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشرۍ ماڼۍ او جمعیت ګوند د بلخ د والی په توګه د اساق رهګذر پر ټاکلو هوکړې ته رسېدلي. د ولسی جرګې غړی اسحاق رهگذر چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی هم دی ویل کېږي چې عطا محمد نور سره هم نږدې اړیکې لري. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل چې د بلخ ولایت په اړه رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داود د بلخ نوی والی اعلان کړ، خو جمعیت اسلامي ګوند او عطا محمد نور د ارګ دغه پرېکړه یو طرفه وبلله او وویل تر هغې به د بلخ د والي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي سوله ارګ سره موافقې ته نوی رسیدلی. د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد د چهارشنبې په ورځ آزاد راډیو ته وویل چې د ښاغلي نور پر ځای د بلخ د والي په توګه د اسحاق رهگذر ټاکل یو له وړاندې شوو انتخابونو نه دی چې ارګ ته وړاندیز شوی، خو د ښاغلي فرهاد په خبره لا تر اوسه دوی په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې څخه کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د مذاکرې دواړه لوري لا تر دې مهاله وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلي.
موږ لا تر اوسه له ارګ او سیمه ییزو ارګانونو کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی، خو دغه مورد په هغو دولسو وړاندیزونو کې شامل دی چې جمعیت ګوند ارګ ته سپارلی دي.
که څه هم ښاغلي فرهاد د پاتې ولسو نورو هغو وړاندیزونو چې جمعیت ګوند ارګ ته سپارلي څه نه وایي، خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې د پوهنې وزارت د چوکۍ ورکړه هم د عطا محمد نور او جمعیت ګوند له وړاندیزونو نه ده. د ښاغلي نور ویان زیاته کړه چې د دغو مذاکراتو په تړاو وروستۍ پرېکړه به د جمعیت اسلامي ګوند رهبري کوي، خو د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې شخړه که د معاملهګرۍ لامل شي د قانون له مخې د پوښتنې وړ موضوع ده. نوموړی ټینګار کوي چې ولسمشر باید د ګمارونو په برخه کې شایسته سالاري ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موږ دلته د بلخ د مقام پر سر استونزلانه دا واره شوې د بلخ د ولایت لپاره د جمهوری ریاست لخوا ټاکل شوی محمد داود وایي چې د بلخ د والی په توګه تر اوسه په غونډو کې ګډون کوي. د غراز د اسحاق رهگذر نوم هم اخیستل شوی چې په وروستیو کې د بلخ د نوی والی په توګه د جمعیت ګوند او د ارګ ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. له بلې خوا عطا محمد نور چې د جمعیت د جمهوری ریاست لخوا د بلخ له مقام لرې شوی وایي چې تر اوسه والی دی. د هلمند امنیتي چارواکي وایي دا چې د نادلي ولسوالۍ نننۍ ځان وژونکې حملې ډېره مرګ ژوبله نه لرله. علت یې دا و چې دوی ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. نن سهار د نادلي په سید آباد کې مخکې له دې چې په موټر کې سپور ځان وژونکې خپل هدف ته ورسیږي، امنیتي ځواکونو له مخکې پرې ډزې وکړې. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال الیاس دایي په راپورټ کې
د نادلي ولسوالۍ په لویدیځ کې د سید آباد کلي ته څېرمه د سرحدي پولیسو دغه قرارګاه چې ځان مرګ برید پر سوی دی څو ورځې وړاندې جوړه شوې وه. د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي وسلوال هڅه کوي د دشت او نادلي ولسوالۍ ترمنځ د تازه جوړېدونکي کمربند پر پوستو زور واچوي څو رامنځته سوی امنیتي کمربند له سره مات کړي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي برید کوونکي غوښتل لشکرګاه ته راشي، خو د سرحدي پولیسو د تلاشي پوستې یې مخه نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل د دغه برید له امله تلفات هومره نه دي چې یادونه یې کېږي.
هغه ته څېرمه دکلته د عبور مرور لاره ده، یو معزه موټربان چې په هغه کې انفجاري ټوکي ځای پی شي وو انفجار شوی دی. په ترڅ کې یو نفر ټپي شوی او دوه نفره
دا په تیرو دریو اونیو کې په نادلي کې دریم ځان مرګی برید دی چې پر هغه سرتیرو تر سره کیږي چې د عبادالله د کلف د سیمې نه تر نریمانده پورې چې شاولته څیرمه سیمه ده په عملیاتو بوخت دی او د بغرا د نهر پر غاړه دوه کاله وړاندې مات شوی کمربند له سره تړي. د برید په سیمه کې د سرحدي پولیسو د دریم کنډک د لومړی ټولې سرتیري وایي دوی ته له وړاندې خبر ورکول شوی و ځکه نو تلفات لږ دي.
مازدا چراله د دې خواسه دغه سترمن مم ورته راووتې درشکل دا ونه درېدل پیرې پروکې دلته د کرول پخلو کې انفجار نور کم یو سرسره کې زخمي لرون ور مشکل نه دی جوړ کړی. د کرول پخلو کې مخون سا کړ
مې چې درب سور ویشم د کلکین ما پر سر مسته چې راویش ولا ما دلته رااله ما د پیردار دوه پیردارم دلو دی پر ټاورو یو دلته په کرول کې وو چې مازدا پر دې غلا راغلی او دا ملکی رپتامد لار د عمومي سړک دی. دلته خو ملکی وو دغه نه ملمی دشمن
دا موږ په وتاکو کې وو ځینځینې نیولان د باندې وو کرول کې وو پیرداران وو د چې راغلی دمر نیولان بالا پټکان کړی دی ځان پټاو کړی دی.
په نادلي ولسوالۍ کې د تیر میاشت راهیسې له کله چې د وسلوالو په ضد د میوندي ولس عملیات پیل شوي دي دا څوم ځان مرګی برید دی چې پر افغان ځواکونو ترسره کیږي. دغه راز حکومتي مسؤلین د یو شمېر هغه موټر بمونو د خونسا او یا د هوا د لارې د هغو د له منځه وړلو خبر ورکوي چې غوښتل یې په یاد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو چاودنه وکړي. د نادلی ولسوال محمد هاشمی وای وسلوال د مخامخ جنگ توان نلري ځکه نو ځانمرګي بریدونه ډیر کړی دي.
هیڅ کار نشي کولای وړش د عملیات صرف خند جوړ کی کله یو کله بل خوا د عملیات مخنیوي خو دوم رشدی چې موږ امنیتی ځواکونه په قوي مورال باندې همیشه چمتو دي د دې دا رقم بریدونه هم په شاته چمبلې دي ګوره چې تاسو ته توجه وکړي تر دې د مخه چې را داخل شي دوی موټر بمې دلته ویشتلې دي او دلته سره خونسا کړې دي تر دې د مخه چې داخل شي.
که څه هم دولتي مسؤلین د برید پر مهال د دوو سرحدي پولیسو د وژل کېدو او یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي خو د سرحدي پولیسو سرچینې وایي چې د برید په ترڅ کې شپږ سرحدي پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. په نادلي کې د دغه وروستي برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې په دغه برید کې لسګونه د عامه نظم او سرحدي پولیسو سرتیري وژلي دي خو دولتي مسؤلین بیا دغه خبره نه مني. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه دلته خپرو خو اوس رضوان مراد یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي غېږه باید پراخه وي او هغه بحرانونه نور باید پای ته ورسیږي چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان د خلکو لپاره په میراث کې پاتې دي. د کندهار هرات پر لوی لار نن د میوند ولسوالۍ د تورمانده په سیمه کې د یو څلور سو څلور بس او کرولا موټر د ټکر له امله و مسافر مړه او دویش نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت په درې ولسوالیو تېره شپه د پاکستان پوځ د توپونو درې شپېته مرمۍ ویشتلې. تمه کېږي چې د برتانیې صدر اعظم تریزا مے نن د روسیې پر ضد یو لړ اقدامات اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قومندې مشر جوزف ووټل وایي له ایران سره د اټومي تړون ملاتړ کوي ځکه چې دا لا هم د امریکا په ګټه ده. او د جرمني پارلمان نن انګلا مرکل د څلورمې دورې لپاره د هیواد د صدراعظم په توګه وټاکل او مرکل به په برلین کې د ولسمشر فرانک والټر شتاین مېر پر وړاندې لوړه وکړه.
د سپورت ورځنې هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. سبا ته په زیمبابوي کې د کرکټ نړیوال جام پر ویسه له دوهم پړاو یا سوپر سکس راوند پیلېږي. د دغه پړاو لومړی لوبه سبا 12 بجې د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ چې په ټلویزیون هم خبرې کیږي. کافن لوبډله په سوپر سکس پړاو کې دا خپل دوه نورې لوبې په خاوسط وګټي او نورې لوبډلې خپل سیالۍ وبایلي نو امکان شته چې افغانستان نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د کرکټ د نړیوالو شورا د خبر پاڼې له مخې په دغه سیالیو کې د افغانستان پیل خنو خو سوپر سکس ته وتل یوه لویه خبره ده. د افغانستان دویمه لوبه د مارچ میاشتې په شلمه د متحده عرب اماراتو او دریمه د مارچ په درویشتمه نیټه د آیرلند پر وړاندې ده. اوس مهال د نمرو په حساب ویسټ انډیز، سکاټلند، زیمبابوې او آیرلند له افغانستان نه وړاندې او متحده عرب امارات بیا د افغانستان سره برابر دی. او افغان سوپوهونکي یما سعیدي د اروپا په آی بی ایف سیالیو کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې دغه افغان لوبغاړي دا مقام په 9.9 کیلوګرام وزن کې د نړۍ د څلوېښتو سوپوهونکو په منځ کې ترلاسه کړی. سعیدي په دغه سیالیو کې خپل ارمنستاني سیال ارمان توریسیان ته په ماتې ورکولو د اووه څلوېښتو امتیازونو سره له خپلو سیالانو مخکې دی. دغه افغان سوپوهونکي تر دې مهاله 12 سیالۍ کړي او په خپل لوبي ژوند کې هیڅ ماته نه ده خوړلې او خپل 2.5 سلنه سیالانې ناکاوټ کړي دي. د ورزشي خبرونو پای.
او مخې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسېږي بیا هم د فساد موضوع. د افغانستان حکومت ویلي اداري فساد سره د مبارزې په لومړیتوبونو کې ده او د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره یې تر اوسه ډېر اقدامات کړي دي. بیا هم وصل وصل
په داسې حال کې چې د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د ملي یووالي حکومت هڅې ناکامې بللې. د افغانستان ولسمشر مڼې وایي د فساد پر ضد عملي اقداماتو هڅو ښه نتیجه ورکړې. د ولسمشر مڼې د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د دغه پدیدې سره د مبارزې په برخه کې یو لړ جدي او عملي ګامونه پورته کړي.
د بخش مو در عمل اقدامات مهم را انجام دادیم.
دی وایي موږ په دې برخه کې یو لړ عملي اقدامات کړي. د 1499 مریض کال په بودجه کې شفافیت یو له دغو اقداماتونه ده او تر ټولو مهمه ده چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت په ګډون په یو شمېر مهمو بنسټونو کې اصلاحات راغلي او د حکومت هڅه او تمرکز په دې ده چې څنګه کولای شي شفافیت او ځواب ورکولو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د فساد پر ضد د افغان حکومت هڅو د ملګرو ملتونو د بنسټیزې پراختیا اهداف نه دي ترلاسه کړي. د دغه راپور په حواله د پایدارې پراختیا 14 مهم اهداف د 193 ملتونو لپاره ټاکل شوي، تر څو یې له مخې فقر محوه او تر 2030 میلادي کال پورې د خلکو سوکالي تضمین کړي. د شفافیت نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې که افغان حکومت د فساد پر وړاندې جدیت ونه ښیي، ناشونې ده چې افغانستان د پایداره پراختیا اهدافو ته چې پکې د فقر محو کول، د سولې ټینګښت او ټولنیز عدالت شامل دي ورسیږي. په دغه راپور کې له ملګرو ملتونو په جدي توګه غوښتل شوی چې افغان حکومت اړ کړي سو د فساد پر وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره په 2018 میلادي کال کې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د فساد له پلوه د 1500 امتیازونو په درلودو سره تر سومالیا، جنوبي سودان او سوریه وروسته د نړۍ څلورم فاسد هیواد اعلان کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لوی سرنولي وایي د لوړ پوړو دولتي او ملکي او پوځي چارواکو په ګډون د فساد له 1500 په زیاتو دوسیو کار کړی چې په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو دندې ځنډول شوي او ځینې کسان ممنوع الخروج اعلان شوي دي. خو د یو شمېر مدني ټولنو او کارپوهانو په باور کمکاري له فساد سره د مبارزې بنسټونو په کار کې د حکومت لخوا سیاسي لاسوهنې او زورواکي هغه لاملونه دي چې په هیواد کې اداري فساد ته زمینه برابره کړې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افضلي وایي افغانستان کې د فساد ضد روانې هڅې ځکه بریالۍ نه دي چې د دغه پدیدې په وړاندې مبارزه لا بنسټیزه شوې نه ده.
د افغانستان حکومت د دې لپاره نه دی توانېدلی چې فساد سره سم مبارزه وکړي چې د فساد ضد مبارزه بنسټیزه شوې نه ده. هغه په دې معنا ده چې د فساد ضد بنسټونه خپلواک نه دي او د فساد ضد یو قوي قانون موږ نه لرو او د فساد ضد مبارزه کې سیاسي چلن کېږي، نو ځکه په دغه برخه کې مونږ هغه لاسترونه چې باید ولرو متاسفانه چې تر اوسه پورې نه لرو.
ښاغلی افضلي وایي تر کومه چې حکومت د فساد ضد مبارزه خپل لومړیتوب ونه ګرځوي او په دې برخه کې له سیاسي چلن نه لاس وانخلي، له هیواده د فساد ورکېدل ناشونی دي. د ده په خبره د حکومت د یوې قوي ارادې نه موجودیت له امله د فساد جړلې ورځ تر بلې په پراخېدو دي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بلی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د اداري فساد په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. ک اوریدونکو ته لمړی د اداري فساد د پایلو په اړه معلومات ورکړي چې څه او کومي پایلې لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. اداري فساد په ټولو هیوادونو کې شتون لري، اما کچه او اندازې له یو هیواد نه تر بل هیواد همیشه په توپیر کې ده. یعنی فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو وایي چې یو نسبی شی ده چې یعنی په یو هیواد کې بعضی موارد فساد ګڼل کیږي اما په بل هیواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایي چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چوي یا په هر اندازه چوي په هر هیواد کې چوي هغه خپل ناوړی اغیزي په ټولنه کې لري او نور ډېر زیاتې ناوړی اغیزي هم لري، لکه څنګه چې فساد خپل د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغه ته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي. د خدمتونو د کیفیت چټوالی یو بل هغه غیزه ده چې فساد کوي په ټولنه ولري. یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رایسي هغه نسی کېدای په یو ټولنه کې رایسي. بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په ورتیا باندې او د دولت په اراده باندې د هغه ټولنې یا د هغه واده آبادی په باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف سو د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه لمنځه ولاړ شي، سرمایه گذاری په هر ټولنه کې کچه ټټیږي یا هم تر دې حد چې هن لمنځه پوری کلایسي سرمایه گذاری او له فقر سره بېوزلۍ سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې لږې سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټټیږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړه وي هغه ټولنه نشي کولی چې له فقر او بېوزلۍ سره په سمه توګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغلته اقتصاد په هیڅ توګه نشي کوی چې په هغه رنګه چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نشي کوی چې وده وکړي. د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدېدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې په لاس ته لویږي نو طبعا هغه قدرت خپله د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي. یعنی هر چاته چې بې ډوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپل فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړي اغېزې یا پایلې دي چې فساد یې کوسي په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه اغلی ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دي یا فساد کړی دي په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول شوی دي او هغوی ته مشخصې جزاګانې په نظر کې نیول شوی دي. چې زه غواړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اړه جرمونه چې د جزا کوډ په نظر کې نیولي هغه اول نوم اخلم چې اولی رشوت ده. یعنی رشوت ته د جزا کوډ مشخصې جزاګانې تعین کړي دي. اختلاس ده، له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده، په اداراتو کې د تبعیض شتون ده، د سرمایې یا د دارایۍ یا د شتمنیو قانونی زیاتوالی ده، د اسنادو تزویر ده، د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي، د قانوني صلاحيت څخه تیروتنه ده، پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده، یا پر رسمي وختو کې د وظیفه پریخودل به د امیر له اجازه نه، او د ټاکل شوی دندې په سر ترسولو کې ځنډ ده، او یا هم داسې نور موارد چې د جزا کوډ هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت، اختلاس، له وظیفوي موقف څخه د ناوړه استفادې او غیر قانوني ډیرې درایي لپاره هغه کسان چې ډیره درایي ترلاسه کړې وي د هغوی لپاره د جزا په نوي کوډ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. که پخوانی جزا قانون ته موږ وګورو هغلته د رشوت ورکوونکي او د رشوت اخیستونکي مجازات برابر ورو سره، اما په نوي د جزا په نوي کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري. په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ده، او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوي دي. یعنی نقدي او مالی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم که چیرته یو څوک تر لس زره افغانیو پورې رشوت واخلي نو هغه په لنډ مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت اندازه له 100,000 نه تر 100,000 پورې وي په 2 کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له 1,000,000 څخه ډیره وي نو هغه په هغه اوږدمهاله 10 کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې څنګه چې ما مخکې هم وویل د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه مغه نقدي جزاګانې تعین شوي دي. یعنی که چیرته کوم څوک 1,000,000 افغانۍ رشوت ورکړي نو په 15 چنده زیات باندې دی محکومیږي. یعنی دی مجبوره ده چې 15 چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړی بیرته ورکړي. مثلا که څوک 1,000,000 افغانۍ رشوت ورکوي باید 50,000 افغانۍ بیرته دولت ته ورکړي، یا هم که 1,000,000 نه تر 100,000 زیات دی رشوت ورکوي باید په 10 چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې دی 3,000,000 نه زیات رشوت ورکړي بیا دی په حبس باندې یا په بند باندې محکومیږي چې هماغه اوږدمهاله 10 کلن بند یا 10 کلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم د اختلاس د مرتکبینو جزا که چرته کوم اداري مامور یو لک افغاني اختلاس وکي په دوه کلن متوسطه حبس باندې محکوميږي، او که چرته تر یو لک نه تر پنځو لکو پورې افغانیو پورې اختلاس وکړي په تر دوه کلو نه زیات متوسطه حبس باندې دی محکوميږي، او که چرته تر یو میلیون افغانۍ پورې اختلاس وکړي په لس کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي، او که چیرې تر سلو میلیونو پورې له لسو میلیونو تر سلو میلیونو پورې حبس اختلاس کړی وي نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزانوي کود دوامداره حبس موږ دوه رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه دوهم دوامداره حبس، چې هغه په دې حالت کې د باندې درجه دوهم دوامداره حبس تطبیقیږي چې هغه له شپاړسو کلونه تر شلو کلو پورې ده، او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له شلو کلونه تر دېرشو کلو پورې پیشبیني کړی دی. او که د له وظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو، نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي، او یا هم په نقدي جزا باندې چې له شپېتو زرو نه تر درې لکو پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض که په نظر کې ونیسو، په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې، نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له دېرشو زرو تر شپېتو زرو افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشتمون په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
ګروال صاحب د ورستی پښتنې په توګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې سړي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیره زیاته غرق ده، چې د دې سبب سوی ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو. لکه څنګه چې دا سوش په مخ کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خپور کړ، په هغه گزارش کې افغانستان څلورم مقام ترلاسه کړی و، یعنی په هغه گزارش چې په 2018 کال کې نشر شوی و افغانستان اتم مقام درلودل، اما متاسفانه په د یو اخرو کې موږ څلورم مقام ترلاسه کړو، یعنی بالا سوریه سومان سوریه سودان او سومالیان مخکې سو، نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډېرې غرق شوي یو، اما بیا هم تر 2014 کال نه و امتیاز ډېرې اخیستي دي، چې دا هم هغه بازی پالیسی وی چی پالیسیگانی چی دولت رامنځته کړی د فساد سره په مبارزه کې، لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې، او یا هم د عدلی او قضایی مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړ پوری چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول، نو دا غو بازی موارد چې د دې سبب سول چې فساد لیک زره کچې راټیټسي او زموږ هغه امتیازات چې په خاصي او ترغینه په دې کال کې ونومره ډیری افغانستان اخیستی دي، اما بیا هم په کار چې ډیر زیات اساسي کارونه اوسې فساد لمنځه وړلو کې، لکه څنګه چې اولینه اساسي کار چې کېدای سي د فساد سره په منځ فساد لمنځه وړلو کې سرته سي هغه ده چې یو قوي سیاسي اراده باید موجود وي، یعنی دولت باید هوډ وکړي چې فساد لمنځه یوسري، او هغه څوک چې په فساد کې غرق دي یعنی د فساد لاملین دي هغه باید په رسمي توګه محاکمه کړي تر څو چې هغه نور ته پند او عبرت سي، او بل دا چې د مافیات د جزاګانو مافیات لمنځه یوسي، یعنی هر څوک چې په فساد کې ګرځي ککړوي باید هغه ټول مجازات شي او محاکمه شي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. په طبي لحاظ هر انسان کولی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه اوسریه شوې ده. موږ نننۍ خپرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنه دوستانو، کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوری پرې خوښیږي. د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړې، ځینو د سمبول په توګه کارولی، او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم څیزونه ورته رسېدلی شي. ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي، او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هیوادونو یې دلته راوړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روح هم سړی په تازه کېږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کېږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته دی چې ګل د ګلاب سوری د ولې بوی د سنځلې ناسته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، هم ښه بوی لري او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې دي چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلی دي. نه وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانستان یم ګړنیت مې ژړوینه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نلګې وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا چې موږ د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا د اغیزې نه راځي دلته کابل ته رسیږي، نو د دې ځای د اغیزې هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د دغه کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ باندې نشین کېږي او کوشین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نوی نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نوی کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودم داریم گله که تربیه میکنیم از
موږ شاوخوا سل ډول ګلونه دلته خرڅو او اکثره یې موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه موږ له خارج راوړي او دلته یې موږ نسلګیری کړي. ځینې نور یې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډېرې دي. په کابل کې خو د مرسل، پتونی، شبو، ادم چیراو داسې نور ګلونه ډېر خلک
پتونی او شبو او انتری ادم چیرا فلاکس تمامه نه ګل دګا.
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقليمي شرایطو نه برابر دی. نو موري د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي.
اته ګلوم اسکاس
داسي ګلونه شته چې له 100 افغانۍ نیولې ان تر 100 زره افغانۍ پورې قیمت لري. دا ګلونه بیا خدوی او عطر لري. په خو موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوسې راوړنه کم شوې ده. هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یو شمېر نور ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یو شمېر نور هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن. بس سلام
دیده خبره چې یو شمېر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې لاله رولایت وسخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقلیمی شرایط برابر نکړي نو خرابېږي او پر دوی تاوانی کی.
وخت بسیار ګلز
په خو به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله ناکله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو.
دی وایي که څه هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیره شوې او د ګڼو ګلانو نسلونه له منځه تللي، خو بیا هم د یو شمېر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. دی زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمېر ځانګړي ګلان رازرغونیږي چې کوچیانې مېرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پرسیوانه، ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګولک متعلي، لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شنه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل دی، بوی کی داسې څلور تور خالونه په پاڼه باندې لري. یو رقم و دی غریزه په نامه باندې چې دا غره کې ماخی ورته وایي، اغزی غوندې بوټی ده، دا هغه ډېر ښه بوی هم لري. نو دغه غریزه به اکثره د ښځو چې غره ته تللي او خسو مسو پسې دغه ګلان به یې اخیستل او په دا یختو کې به یې ټومبل او نور. خو دغه دښتو دا ګلان دي لکه ګل لاله او چارګولک او زبۍ او اوګۍ او داسې رنګارنګ ګلان.
د کابل شنکې محمد نعیم وایي چې د پخپله هم یو شمېر خارجي ګلان کرلي او دای تل کوښښ کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولې لاغه به واورو
مرسال درو درې څلور رقم ډېر ښایسته مرسال او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه د مرسال سر مشابهت ډېر زیات لري. چریبان درو روسي ګل په نامه باندې یادېږي، هغه ګلان درو چې ډېر دوامداره ګلې پاتې کېږي، زر پالنه نه رېږي. هغه ګلان درو پورته هم یې کړو هم بوټي لرو. ګل خو یو ښایسته شی ده، انسان فطرتاً هر څه ښایسته یي، انسان خوښیږي که نه. او هر ګل سړی ورته ګوري په دوی کې د خدای تعالی قدرت سړی ویني. پاڼې یو رقم، د ګلانو رنګونه بل رقم، د نه سړی خوند اخلي. طبیعي مناظر او د ښکلا مناظر چې هر سړی ویني دغه سړی خوند اخلي.
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا یې هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، دا خو دپاره یو ذوقي خبره ده. هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني، یا یې کومو ملکونو ته نسبت کیږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چې هر څومره زیات شي، نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځ یې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني، په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرم، روزه مې خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بل ورځ دې کور نه اوسم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدای شي چې هغه هلته راوشي هغه کارمه ګلدانونو کې مې کېښودلي. ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو را وړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان، فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کیږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرش راوار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا ډېر هم لاپسې وراخوا، دومره غټي بوی لري. تر څنګ یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ته څه نوم یې، خو دغه مروج نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، قسم خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي. او دا وغه رښتیا چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي، ولې دا ذوق بېله خبره ده. نو بیا ورسره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرم، ګلاب و ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنې بوی نه لري. دغه هم یو درې څلور بوټي نلکړي دار سره شته.
وجیه الله شپون را سره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړي. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک دس پیدا کړی دی چې فقط د غشنه ویني او شینځي ویني. باور وکړه زه د دې داسې تجربه لرم، کله چې زه په نهه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیښه کې زخمي شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم یو نګران په جاتامه کې یو ګلخانه وه چې هلته کېنولو به باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې د طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو دې شنو ګلانو چې شنه سبزه مې ویلدله ګلان مې ویلدل بیخي یو قسم ته ډېرې دغه کړم. یعنې زما دغه مریضي دغه بد حالت دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم، دغه حالت یعنې بیخي یعنې تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کړو. دا ماته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او پلو دا د انسان خوښېږي، دا په فطرت کې راغلي دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.